आज व्यू 360 में पाकिस्तान के 60% से ज्यादा नौजवान वोटर्स अभी भी फैसला साजी का हिस्सा क्यों नहीं। जनरल ज़िया के जमाने में तलबा तंजीमों पर लगाई गई पाबंदी का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर हुआ।
1984 में स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर बैन लग गए थे।
और आपको मिलवाएंगे यूथ पार्लियामेंट के नुमाइंदों से, जानेंगे ये मौजूदा मुल्की हालात में खुद को कहां देखते हैं।
ना मुझे अपने शहरी फराइज का पता है, ना किसी ने मुझे बताया 18 साल के होने से पहले कि वोट कैसे डालना है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में ये साल इंतखाबात का साल है। इस साल के आखिर में इंतखाबात होते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब भी इंतखाब हों, इनमें नौजवान वोटर्स का किरदार बहुत अहम होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क के तकरीबन 12.5 करोड़ वोटर्स में 5.5 करोड़ वोटर्स की उम्र 18 से 35 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह क्रेडिट दिया जाता है कि उसने नौजवानों को सियासत में मुतहर्रिक किया है। अगरचे मई 2018 में शाया होने वाली अक्वामे मुत्तहिदा की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 90% नौजवान मर्द और 55% नौजवान खवातीन ने वोट डालने का इरादा जाहिर किया, ताहम 2 माह बाद होने वाले इंतखाबात में सिर्फ 37% नौजवान ही वोट डालने निकले। यह तादाद पिछले इंतखाबात के मुकाबले में बेहतर थी, लेकिन फिर भी कौमी औसत और हमसाया ममालिक के मुकाबले में कहीं कम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक नौजवान नस्ल क्या पाकिस्तान के अगले इंतखाबात और मुस्तकबिल की सियासत में फैसला साज किरदार अदा कर पाएगी, और क्या पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं जो इन नौजवानों को सियासत में हिस्सा लेने के लिए तैयार कर रहे हैं, उनकी इस मामले में ग्रूमिंग हो रही है या नहीं, इस पूरे मामले पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। 1984 के मार्शल लॉ के दौर में पाकिस्तान भर में तलबा यूनियन पर यह कहकर पाबंदी लगाई गई थी कि इससे तालीमी इदारों में तशद्दुद को रोका जाएगा। 2023 तक कई हुकूमतें आईं और गईं, लेकिन इस पाबंदी को किसी ने हटाने की कोशिश नहीं की। लेकिन पिछले साल सिंध असेंबली ने इस पाबंदी को हटाने का फैसला किया, जो एक खुशाइन अमल समझा गया। लेकिन इतने बरसों में इस पाबंदी की वजह से नौजवानों और मुल्की सियासत पर क्या असर पड़ा है, कराची से सिद्रा डार हमें मिलवा रही हैं कुछ ऐसे नौजवानों से जो समझते हैं कि इस पाबंदी ने सियासत में एक बड़ा खला पैदा किया है।
20 साल की जो उम्र होती है, 21 साल की जो उम्र होती है, ये रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पीक लेवल होता है एक नौजवान का। आप नेल्सन मंडेला को देखे, 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया। अल्ताफ हुसैन साहब ने 25 साल की उम्र में अपनी जद्दोजहद, लेकिन आज 20 साल और 22 साल और 25 साल का नौजवान के अंदर इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं दिखती है, क्योंकि वो फॉरम जहाँ से उसके अंदर ये चीज़ें पैदा होनी थी वो फॉरम उससे छीन लिया गया।
80 की दिहाई में जामियात की सतह पर नए लीडर्स सियासी मंजरनामे पर नजर आए, जिन्होंने हकीकी मसाइल की निशानदेही की। इसी दौर में तलबा यूनियन पर लगने वाली पाबंदी ने सियासी समझबूझ रखने वाले बेशुमार नौजवानों का रास्ता रोक लिया। मुल्क की सियासत में एक बड़ा खला पैदा होने के बाद आज नौजवानों की बड़ी तादाद ये समझती है कि तलबा यूनियन ही उनकी किरदार साजी और सियासी समझबूझ उजागर करने का एक वाहिद जरिया है। 1984 से कबल पाकिस्तान के तालीमी इदारे तलबा की सियासी तरबियत की नर्सरी समझे जाते थे, जहां एहतजाज, बर्दाश्त और अपने हरीफ की तनकीद को खुले दिल से तस्लीम करना इस तरबियत का हिस्सा था, जिसका फुकदान आज सियासत में नुमाया है।
अशराफिया और एस्टेब्लिशमेंट का एक तबका है, वो नहीं चाहता कि यंग लीडरशिप, यंग ब्लड ऊपर आए और कौम को लीड कर सके। पिछले सालों में हम देखेंगे जितनी लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान की मौजूद है उसमें 60-70% वही हैं जो तलबा यूनियन से निकले हुए थे। अब वो ऐसे लोग नहीं चाहते कि आज के स्टेटस को वो चैलेंज कर सकें, क्योंकि तलबा यूनियन की नर्सरी से जो लोग निकलते हैं वो निज़ाम को चैलेंज करते हैं, वो निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं।
कराची यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहम्मद कामरान कहते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी से सियासी जमातों का असर तो कैंपसेस पर कम नहीं हुआ, लेकिन इससे मजमूई तौर पर मुल्क का नुकसान जरूर हुआ।
तलबा यूनियंस पे पाबंदी लगी तो फिर क्या हुआ कि ये जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन्होंने अपने स्टूडेंट विंग्स बनाए। अब ये स्टूडेंट विंग्स जो हैं, ये बेसिकली इनका मोटिव तो यही होता है कि जी हम स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये अपनी अपनी पार्टीज को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो के तहत जो है काम कर रही होती है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये सही कहते हैं कि जी हम तलबा की वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो फिर हमें ये कहीं नज़र भी आता होता। ऐसा नहीं है, हर किसी की कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और अपनी पार्टी का पार्ट बनाए। तो जब पार्टी का पार्ट बनाते हैं तो फिर वहाँ से लीडरशिप नहीं आती, वहाँ वर्कर्स की तादाद में तो इजाफा होता है, लीडर्स नहीं उठते।
مگر طلبہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مسائل اور خواہشات کسی سیاسی جماعت کی ترجیح نہیں.
اگر ان کی پرائیورٹی نوجوان طبقہ ہوتی اور ان کو سیاسی شعور دلانا ہوتا تو سب سے پہلے وہ بین اتارتے, ان کو پولیٹیکل اویئرنیس دیتے, ان کو سوشلی اور پولیٹیکلی اتنا سکلز دیتے کہ وہ آگے جا کے جو کہ جو میجورٹی ہے پاکستان میں 72% جو اس کی پاپولیشن ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے. سو وہ یوتھ جو کہ کل کو اس کنٹری کو ذمہ داری لینے والی ہے, آپ اس کو ٹرین ہی نہیں کر رہے. وہ جو انالیٹیکل بلڈنگ جو ان کی ہونی ہے آپ نے اس کو بند کر دیا, آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بنا رہے ہیں, آپ نے ان کے مائنڈ کو بلاکس لگا دیا ہے.
کیا آنے والا وقت پھر سے نوجوانوں میں سیاسی شعور لانے اور عدم برداشت کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا؟ اس پر اب بھی لوگ مایوس نہیں.
9/11 کے بعد جو ہم نئی انرجی کا دیکھتے ہیں, بہت سے نوجوان جو ہے وہ سیاست میں آئے بھی ہیں, بہت سے نام بھی ہیں ان میں, انہیں ایکٹیو پولیٹکس بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی ان کے تربیت کا ابھی بھی فقدان ہے. اچھا, یہ وہ تربیت کا فقدان وہ ہے کہ جو طالب علمی سے وہ مس کر چکے ہیں. اگر وہ اس وقت ہی ان کی تربیت زیادہ اچھی ہوئی ہوتی یا ایسی چیز, کیونکہ دیکھی ہوتی جلسے کیسے ہوتے ہیں, جلوس کیسے ہوتے ہیں, مظاہرے کیسے کیے جائیں, مظاہرے کرنے کے بھی ایتھکس ہوتی ہے کہ آپ کو وائلنس استعمال نہیں کرنا, یہ جب ٹریننگ آلریڈی ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے. تو یہ مسنگ ایریا ہے. لیکن ابھی بھی دیکھیں, اٹس ناٹ ٹو لیٹ, ابھی بھی ہو سکتا ہے. قوموں کو بننے کے لیے کوئی اتنا بڑا عرصہ نہیں ہے, ابھی ہم لوگ بننے میں عرصہ ہوا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہم لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں, ایک دم سے ہم نیگیٹو چیزوں پہ زیادہ آ جاتے ہیں کہ تشدد ہوگا. بھائی کیوں تشدد ہی کیوں ہوگا, ہم نے ذہن میں تشدد کا لفظ ہی کیوں رکھ لیا ہے.
2022 میں 38 سال بعد سندھ حکومت نے طلبہ یونین پر سے پابندی ہٹانے کا فیصلہ تو کر لیا, لیکن اب بھی جامعات اور دیگر اداروں کی جانب سے یہ مکمل طور پر بحال نظر نہیں آتی. سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
اور اب آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کی یوتھ پارلیمنٹ سے. پاکستان میں ایک یوتھ پارلیمنٹ بھی کام کرتی ہے جس کے تمام اراکین 18 سے 29 سال کے نوجوان ہیں, جو نہ صرف ایوانوں میں آواز اٹھاتے ہیں, عوامی نمائندوں کے کام کا بغور جائزہ لیتے ہیں, بلکہ قانون سازی کے بنیادی اصول سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یوتھ پارلیمنٹ کے نمائندوں سے ملک کے موجودہ حالات پہ بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں.
یونیورسٹی کراس ہونے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ نہ مجھے اپنے شہری حقوق کا پتہ ہے, نہ مجھے اپنے شہری فرائض کا پتہ ہے, نہ کسی نے مجھے بتایا 18 سال کے ہونے سے پہلے کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے, ووٹ ڈالنے کے لیے میں نے کینڈیڈیٹ میں کیا دیکھنا ہے.
پاکستان میں ایک سیاسی بحران تھا اس وقت جب میں جوان ہو رہا تھا, ڈکٹیٹرشپ تھی, مشرف صاحب جو تھے وہ ہمارے صدر تھے, تو پھر ڈیفینیٹلی میں ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہونے لگ گیا.
میرا نام اسرا عابد ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے. میں پچھلے ایک سال سے یوتھ پارلیمنٹ پاکستان سے منسلک ہوں اور یوتھ پارلیمنٹ پاکستان میں حلقہ NA 133 کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. یوتھ پارلیمنٹ پاکستان میں میں فی الحال نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی چیئر پرسن کے طور پر کام کر رہی ہوں. یوتھ پارلیمنٹ پاکستان بیسکلی ایک انیشیٹو ہے پلڈیٹ کی جانب سے, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یوتھ کو اویئرنیس دیں ٹورڈز پولیٹیکل پروسیسز جو بھی ہو رہے ہیں. وہ ایک ماک پارلیمنٹ بناتے ہیں جس کے اندر ہر ہلکے سے ایک نمائندہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو جب وہ آپ نمائندہ سلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کا حصہ بنائیں گے اور اس کے بعد آپ کو ٹاپکس اسائن ہوں گے.
پاکستان جو ہے ایک جوان ملک ہے, 60% یوتھ جو ہے پاپولیشن کا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر یوتھ انوالو ہوگی, بیکاز اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور دے آر بورن ان دا ٹیکنالوجی,
سیاسی حوالے سے یا معاشی حوالے سے اس ٹائم امید کی کافی کمی نظر آ رہی ہے. یہ ہماری ایک طرح سے بیڈ لک ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل ہونے کے باوجود ہمارے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب اپنی اپنی جنگوں میں مصروف ہیں اور کوئی اس چیز پہ فوکس نہیں ہے کہ جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کی جانب سوچیں کہ ہمارا آگے سے وینیوز کیا بن رہے ہیں, میرے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے جو کہ پڑھے لکھے ہیں, ڈگریاں ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں. جب ان کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سیدھا رخ باہر کی جانب کریں گے. ہمارا سسٹم اتنا ہائی جیکڈ ہے مافیاز کی وجہ سے کہ ہم اس کے اندر افیکٹولی آپ اتنا کردار ادا نہیں کر سکتے. مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا, ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ جو ہے اگر اچھے لوگ سسٹم کا حصہ بنے تو ایونچولی یہ سسٹم بہتر ہو جائے گا.
پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کرنی چاہیے, لیکن پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوکل گورنمنٹس کو اسٹرانگ کریں
میں اگر اسمبلی میں آتا ہوں تو میں یوتھ کے لیے کیا کروں گا؟ تو ڈیفینیٹلی میں کچھ امینڈمنٹس جو ہے وہ تجویز بھی کروں گا اور میں اس پہ میری پوری کوشش ہوگی کہ وہ اپلائی بھی کر دی جائیں. میں یوتھ کمیشن کا جو ہے وہ تجویز بھی دوں گا اور اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کے اوپر کام بھی کروں گا. یوتھ کمیشن کو جو ہے ایک فال بن جو ہے وہ فارم کیا جائے اور اس کے اوپر وہ سارے یوتھ جو پرانے ہمارے بلز ہیں جو آئین کے اندر انکنسسٹنسیز ہیں یوتھ کو لے کے اس وقت, یا یوتھ کے حوالے سے جو بلز نہیں پاس کیے گئے اس کے اوپر جو ہے ایک ریویو ہونا چاہیے جو کہ آج کل کے دور کے حساب کے ساتھ اس کو سبمرج کر دینا چاہیے. تیسرا, میں ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر جو ہے کافی فوکس کرنا چاہتا ہوں.
مجھے لگتا ہے سیاست بہت اہم ہے. اگر میں چاہتی ہوں کہ جو میرے خیالات ہیں یا میں ان کو آگے فارورڈ کر سکوں, اپنے مقاصد اچیو کر سکوں, تو مجھے لگتا ہے کہ سیاست کا حصہ بننا ضروری ہے. اپنی آواز سسٹم کا حصہ بنانا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. چاہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ آواز نہیں دبنی چاہیے, آواز اٹھتی رہنی چاہیے.
یہ یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کے نوجوان میں ووٹ ڈالنے کے رجحان, ملک کا سیاسی نظام سمجھنے اور عملی سیاست کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے, جانتے ہیں پل ڈیٹ کی آمنا کاسو سے.
یوتھ کو سیاست کے پروسیس میں لانا ایک زیادہ بڑا ٹاسک ہے. ہم تو اس وقت ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ یوتھ بیلٹ باکس پہ تو آئے. ہماری اس وقت جو کیلکولیشن جو ہم نے کمپیوٹ کیے ہیں ایگزٹ پولس کے تھرو ریزلٹس, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 8 الیکشنز میں 1988 سے 2018 اس میں ایوریج جو یوتھ ووٹر ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ صرف 30 یا 31% تھا. اس وقت الیکشن کمیشن کے ڈیٹا کے مطابق 53 ملین پلس رجسٹرڈ ینگ ووٹرز ہیں جو کہ 18-35 ایئرس کی کیٹیگری میں آتے ہیں, اور ان کی جو بیلٹ باکس پہ وہ دے آر ناٹ ووٹنگ, وہ ووٹ ہی نہیں ڈالنے آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو پولیٹیکل پروسیس میں شامل کرنے کے لیے ان کو الیکٹورل پروسیس پہ اعتماد ان کا بڑھانا, اور یہ کہ وہ رسپانسبل فیل کریں کہ ان کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. ہم اس کا اگر ایک سمپل سا کمپیریزن کریں, ہماری نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا, وہاں پہ لوک سبھا کے جو 2019 کے الیکشن جب ہوئے تو اوور آل ووٹر ٹرن آؤٹ 66% تھا اور یوتھ کا ووٹر ٹرن آؤٹ 69% تھا, یعنی کہ 3% پرسینٹیج پوائنٹس ہائر دین دی اوور آل ووٹر ٹرن آؤٹ. تو ایسا کیوں ہے کہ انڈیا میں یوتھ اتنی موبلائزڈ ہے اور اپنے ووٹ کی امپورٹنس کو اور اس کو سمجھتی ہے اور باہر نکلتی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے, اور وہیں پاکستان میں بالکل ہی ایک بہت ہی مایوس کن سچویشن ہے. یوتھ پارلیمنٹ پاکستان پل ڈیٹ کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے جو کہ 2005 میں شروع ہوا تھا. شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ 1984 میں اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر بین لگ گئے تھے, جس کی وجہ سے ایک گیپ فیل کیا کہ اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی پراپر پلیٹفارم نہیں ہے اپنے وائسز, اپنے پرسپیکٹیوز کو ڈیسیزن میکنگ باڈیز تک پہنچانے کے لیے. نہ فارمل پلیٹفارمز ہیں نہ انفارمل پلیٹفارمز ہیں. سیاسی جماعتوں میں بھی جو یوتھ ونگز ہوتے ہیں وہ بہت ڈس آرگنائزڈ وے میں جو ہے مینیج کیے جاتے ہیں. تو یوتھ پارلیمنٹ کا جو مقصد تھا بنانے کا وہ یہ تھا کہ ان کو ایک ایسا آلٹرنیٹیو پلیٹفارم پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ وہ پارلیمنٹری پروسیجرز سیکھیں, پارلیمنٹری اسٹائل ڈبیٹس کیسے ہوتی ہیں اس کے بارے میں جانیں, پاکستان کا جمہوری اسٹرکچر کیسا ہے, سیاسی اسٹرکچر کیسا ہے, ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہمارے کیا رائٹس ہیں, کانسٹیٹیوشن کے کیا کی فیچرز ہیں. ہمارا جو سو فار کنکلوژن یہ ہے کہ یوتھ ڈسلوژنڈ ہے پولیٹیکل پروسیس سے. جو ریزولوشن یوتھ پارلیمنٹ پاکستان نے پاس کی وہ یہ تھی ایک اوورویلمنگ میجورٹی نے کہ جو اس وقت نظام جمہوریت جو پاکستان میں چل رہا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جمہوریت کا سسٹم قبول نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت جس قسم کی جمہوریت چل رہی ہے, جس برانڈ کی جمہوریت چل رہی ہے, وہ ناقابل قبول ہے.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے اہم رکن سینیٹر مشتاق احمد جو کہ زمانہ طالب علمی سے سیاست کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں نوجوانوں کا سیاست میں کردار کتنا ضروری ہے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ بھی زمانہ طالب علمی سے آپ نے سیاست شروع کی اور آج کا نوجوان بھی آپ دیکھتے ہیں کافی متحرک ہے, تو کیا فرق کیا ہے آج کی نسل میں اور جس طرح سے آپ ایفرٹ کر کے یہاں تک پہنچے, شعور کا فرق ہے یا اگر ہم اس کو اوور آل دیکھتے ہیں کہ اب انڈرسٹینڈنگ جو ہے چیزوں کی یا کردار کا فرق ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ مواقعوں کی کمی کا ایشو ہے. پہلے مواقع یوتھ کو زیادہ ملتے تھے قومی معاملات میں کردار ادا کرنے کا, قومی معاملات پہ اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کا. اب یوتھ کو مواقع نہیں مل رہے اور جتنی یوتھ کی پاکستان کے اندر تعداد بڑھ رہی ہے نہیں, اس وقت پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے مطابق بیلو 30 ایئرس 71.5%, اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ خیبر پختونخوا میں یہ ریشو 77% ہے. تو جس معاشرے میں اتنی بڑی تعداد کے اندر یوتھ ہو اس کو آپ مواقع نہ دیں تو آپ کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں اور اس کے کتنے دوررس منفی اثرات پاکستان کی تعلیم پر, پاکستان کی سیاست پر, پاکستان کی سماج پر مرتب ہو رہے ہیں, اس کا اندازہ صاحب اختیار لوگوں کو دیں.
لیکن ایک چیز مشتاق صاحب, اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ سوشل میڈیا کو خاص طور پر اگر ہم بیرومیٹر مانتے ہیں, وہاں ہمیں لگتا ہے کہ نوجوانوں میں شعور تو بہت ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ مواقع کی کمی ہے, تو عملی سیاست یا پارٹی پالیٹکس یا سیاسی نظام کو سمجھانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, ایک تو اس کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں اور وہاں پہ ڈی این اے کی بنیاد پہ لیڈرشپ ملتی ہے, میروٹوکریسی اس کے اندر نہیں ہے. اور اب میں اگر آپ سمجھوں کہ وہ مافیا کی شکل اختیار کر رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز, اس میں مائگریٹڈ برڈس, اے ٹی ایم مشین, پیرا ٹروپرز, اس طرح کی جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں. یوتھ جو ہیں جو اپنی پولیٹیکل سٹرگل کی بنیاد پر, اپنی ٹیلنٹ کی بنیاد پر, اپنی جدوجہد و نظریاتی کوششوں کی بنیاد پہ, ان کو کوئی سپیس نہیں مل رہی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. یہ آپ دیکھیں اس کے اثرات کیا ہوئے, اس کے تین مختلف اسپیکٹس پہ اس کے اثرات مرتب ہوئے. نمبر ون, آپ نے اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر پابندی لگا دی. آج تعلیمی ادارے پریویلیج کلاس کی مراکز بن گئے ہیں, غریب لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پہ وہاں داخلے نہیں مل رہے. سرکاری تعلیمی ادارے بھی تقریباً آدھے پرائیویٹ ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ یوتھ اگر آپ پولیٹکس میں انگیج نہیں کر رہے تو وہ ڈرگ کی طرف جائے گا, وہ گن کلچر کی طرف جائے گا, وہ کرائم کی طرف جائے گا. تیسری بات اس میں یہ ہو گئی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں جب یوتھ نہیں گئی تو وہاں نرسری جو ہے آپ کو نظریاتی لیڈرشپ نہیں مل رہی, اور نظریاتی لیڈرشپ جب نہیں مل رہی تو آپ کا پارلیمنٹ کمزور ہے, آپ کا ڈیموکریسی کمزور ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. اس کا کوئی تھک نہیں تھا, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کہ آپ کیوں اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں, کیوں آپ اسٹوڈنٹس کو سیاست سے, ووٹ سے اور اپنی ہی منتخب لیڈرشپ کو منتخب کرنے سے روک رہے ہیں. آئی تھنک
سینیٹر صاحب, میں ایک اور گیسٹ بھی شامل کروں گا اپنے ساتھ. گیلپ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, طلبہ تنظیموں اور یونین کے کردار کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور سیاسی نظام کے لیے کتنا اہم ہے اور اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں, گیلپ سے بلال گیلانی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. بلال, پاکستان میں نوجوان ووٹرز عموماً کم تعداد میں ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں, لیکن 2018 کے اگر ہم الیکشنز کو دیکھتے ہیں تو پچھلے چند انتخابات کے مقابلے میں 37% نوجوانوں نے ووٹ ڈالا. اس کے باوجود بھارتی نوجوانوں کے مقابلے میں اور پاکستان کے اوسط ووٹر ٹرن آؤٹ سے اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو بہت کم ہے. تو کیا نوجوانوں کو ملکی سیاسی نظام پر اعتماد نہیں ہے؟
جی, آئی تھنک ایک بہت بڑی وجہ ملک میں ایک مایوسی سی ہے کہ پولیٹیکلی بھی اور سوشلی بھی پاکستان کی سمت کیا ہے. جب ہم نوجوانوں سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو ان میں مایوسی کی شرح سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. تو سیاست میں شمولیت تو لوگ تب کرنا چاہتے ہیں جب انہیں سیاسی نظام سے اور پاکستان کی سمت سے کسی قسم کی کوئی امید وابستہ ہو. تو آئی تھنک ایک سیاستدانوں کو اور جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ملک میں اگر مایوسی پھیلائیں گے تو جو آنے والا لیڈرشپ ہے وہ پاکستان سے ڈس انچانٹ ہوگی. دوسری ایک بہت بڑی جو ہم نے دیکھا ہے کہ ریزن لوگ ہمیں دیتے ہیں وہ بڑی ایک لاجسٹیکل سی ریزن ہے. وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود نہیں ہے, یا اگر آئی ڈی کارڈ موجود ہیں بھی تو الیکشن کا پروسیس کیونکہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, پولنگ اسٹیشنز بہت دور ہیں, تو عام طور پر 18 سے 24 سال کے افراد جو ہے وہ اکنامکلی بھی پوئرسٹ ان دا انٹائر لیڈر ہوتے ہیں, تو ان کے پاس اس طرح سے وسائل موجود نہیں ہیں. اور تیسرا میرے خیال سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست میں بے شمولیت کے کوئی راستے موجود نہیں ہیں. جو ٹوٹل ایم این اے اور ایم پی اے اگر آپ ملا لیں تو ہر 5 سال بعد 1100 سیٹوں کے اوپر الیکشنز ہوتے ہیں, مگر یوتھ اور جو یوتھ پاکستان کی سیاست میں شمولیت اختیار کرنا چاہتی ہے وہ ملینز میں ہے. لوکل گورنمنٹ پہ جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ الیکشنز نہ ہونے کی بات ہوتی ہے. سیاستدان جب بھی حکومت سازی کرتے ہیں तो वो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट्स को बंद करते हैं, जैसे
सेनेटर साहब कहते हैं। इसी पे सेनेटर साहब का भी कमेंट होंगे। सेनेटर साहब, क्या सियासी जमातों की जब हम बात करते हैं तो आपने शुरू में कहा कि सियासी जमातों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, तो क्या यही वजह है कि नौजवान अपने आप को कहीं अलाइन नहीं कर पाते किसी पार्टी के साथ, कोई इंटरेस्ट नहीं लेते? कोई ऐसा प्रोग्राम किसी सियासी जमात के पास आप देखते हैं है जो अब तक अट्रैक्ट नहीं कर सकता? और तहरीक इंसाफ के हवाले से ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को अट्रैक्ट किया, उसके बाद जो भी हुआ उसकी हम बात नहीं कर रहे, या आगे भी क्या होने वाला है उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या इन्वॉल्वमेंट उनकी जो है वो मैच्योर हो पाएगी किसी पॉइंट?
देखें, अगर आप नौजवानों को सियासत के अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इसके बड़े दुरस्त मुस्बत असरात होंगे, तो उसके लिए सियासी जमातों को दो तीन संजीदा इकदाम करने होंगे। अगर वो ये नहीं कर रहे तो बेशक वो तकरीरों में इसकी बात करें, बेशक वो अपने मंशूर के अंदर लिखें। अब देखें, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मंशूर के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं, अपनी तकरीरों में ये बात करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होंगे, तो आप दो तीन काम करें। एक तो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन कराएं, उसमें बड़े पैमाने पर यूथ कब जाता है।
बिलाल भी यही मेंशन कर रहे थे कि 1100 सीटों पे अगर मिलियंस ऑफ आपके नौजवान जो हैं वो आएंगे,
तो वो बहुत बड़ी तादाद में आपके लोकल बॉडीज के बंदे, हजारों लाखों की तादाद में आपको एक लीडरशिप नीचे ग्रास रूट लेवल पर मिल जाता है, और वो उसके जरिए से मुल्क की तरक्की में, आवाम की फलाह व बहबूद में, ग्रास रूट लेवल पर मसाइल हल करने में नौजवान फिर अपना किरदार अदा करते हैं। तो एक तो ये, दूसरा आप स्टूडेंट यूनियन को करें। स्टूडेंट यूनियन से ये होगा कि आपका जो एजुकेटेड यूथ है वो मुल्क की मामलात और कौमी मामलात के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट यूनियन को आप मौका दें। और तीसरा ये कि आप अपनी सियासी जमातों में ट्रू डेमोक्रेसी लाएं।
लेकिन स्टूडेंट यूनियन को जो सेनेटर बात कर रहे हैं मौका देने की, तो एक हमने वक्त ऐसा भी देखा और अब भी खैर वही इम्पैक्ट चल रहा है कि कैंपसेस में सियासत एक तो डिपोलिटिसाइज किया गया और सियासत को एक बुराई के तौर पे पेश किया गया, वो अभी तक परसेप्शन तो यही है।
ये किसने किया पता है? ये 9 फरवरी 1984 को डिक्टेटर्स ने किया है। वो जो कहा जाता है ना कि पहले एक चीज को बदनाम करो फिर इसको सूली पर चढ़ाओ तो वाह वाह होगा, उन्होंने पहले बदनाम किया। हालांकि मेरे साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स है बाकायदा कि जब यूनियन थी तो तालीमी इदारों के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, जब यूनियन ख़त्म हो गई तो इलाकाई तंजीमें बन गई, मसलकी तंजीमें बन गई, लिसानी तंजीमें बन गई, बदतरीन किस्म का तशद्दुद और गंद कल्चर और वायलेंस तालीमी इदारों के अंदर आ गया। और यही चाहते हैं डिक्टेटर्स कि माशरा तकसीम हो और माशरे के इस तरह के ग्रुप्स जो उनके लिए खतरा बन सकते हैं वो बदनाम हो ताकि उनके लिए कोई थ्रेट ना हो। तो ये मैं
सेनेटर, मैं बिलाल से भी एक लास्ट पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बिलाल, सियासत में तलबा और नौजवानों का जो किरदार है वो कम हुआ है, तो उस पे हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी माशरे को क्या फायदा या नुकसान हुआ है इससे?
ये आई थिंक जो यूथ की पॉलिटिक्स पे एंगेजमेंट है, जब वहां यूथ को मौका मौजूद नहीं नजर आया तो एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से एग्जिट कर गई है और एक बहुत बड़ी तादाद एग्जिट करना चाहती है। हमारे हालिया सर्वे में तकरीबन 40% यूथ ने ये कहा कि वो मुल्क छोड़ कर जाना चाहते हैं। तो अगर पाकिस्तान की ब्राइट लोग जो हैं वो मौके ना होने की वजह से मुल्क छोड़ जाएंगे तो पीछे हम किस तरह से अपनी इकोनॉमी और सोसाइटी को आगे लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन का एक सोर्स एक पॉलिटिकल डिस इनफ्रेंचाइजमेंट है। दूसरा हमें नज़र आता है कि हमें माशरे में मुख्तलिफ तरीकों से तशद्दुद और एक्सट्रीमिज्म नज़र आती है। आई थिंक जो 9 मई का
बिलाल, मैं बिल्कुल लास्ट पे, मेरे पास 30 सेकंड्स हैं और मैं चाहूँगा कि सेनेटर साहब से एक चीज़ क्विकली जाते जाते पूछूँ। सियासत में तलबा और नौजवानों का जो किरदार कम हुआ है, तालीमी इदारे भी तो इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी तो डिस्करेज करते हैं ऐसी एक्टिविटीज़।
हाँ,
15 सेकंड
वो इसलिए कि तालीमी इदारों के अंदर फाइनेंशियल करप्शन है, और जब स्टूडेंट यूनियन होंगे तो वो अपनी हुकूक की बात करेंगे, वो इस फाइनेंशियल करप्शन के खिलाफ बात करेंगे, इसी खौफ की वजह से कि ये हुकूक ना पाएं, हमारी करप्शन को एक्सपोज ना करें, वो तलबा यूनियन पर पाबंदी की बात करते हैं।
बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक, आप हमारे साथ स्टूडियोज में थे, और बहुत शुक्रिया बिलाल गिलानी, आपने हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन किया। इसी पर खत्म करते हैं आज का View 360। स्टे सेफ। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
شپې په خبرونو کې کارتا د خزینه مرسته رسوونکو بیرته ستنیدل، د ناروې شورا وایي چې په کندهار او نورو سیمو کې د خپلو خزینه کارکونکو پښتون کې د بشري مرستو د رسولو بهیر بیرته پیل کړی دی. له دې سره سره د افغانستان لپاره د نړۍ د مرستو بودیجه کمه شوې. یو هیواد دوه پلازمینې. طالبانو د خپلو ځینو مشرانو دفترونه له کابل څخه کندهار ته لیږدولي. ډېری بهرني میلمانه اوس د غونډو لپاره کندهار ته ځي. او د امریکا او روسیې سره د ترکیې اړیکې. نوی منتخب ولسمشر رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ په خپلو اړیکو کې انډول وساتي.
السلام علیکم، مخام مو په خیر. نن سه شنبه د جون د میاشتې شپږمه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. ملګرو ملتونو او د بشری مرستو رسوونکو ادارو په 2023 کال کې د افغانستان لپاره د مرستو د بودیجې طرحه بدله کړې او له 4.6 میلیارډ ډالر څخه 3.2 میلیارډ ډالر ته کم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې د بودیجې په طرحه کې د بدلون یو لامل په نړیوالو سازمانونو کې د ښځو پر کار باندې د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه دي. بلخوا د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپل کار د بیا پیلېدو خبر ورکړه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي د میرمنو پر کار بندیز د لامل شوه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسوونکو ادارې د خپل مرستو کچا راټیټه کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې له ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي مؤسسو سره د ښځو په کار باندې د طالبانو وروستیو بندیزونو د مرستو رسولو کار نور هم ستونزمن کړي او د همکارانو د فعالیت ظرفیت محدود کړي.
شتون لري نن سبا د یو نه د یو تدوین شوي منظمي دولتي برنامه د نشتون له کبله د افغانستان ټول هغه اداري مدیریتي شیرازي د ګواښ سره مخامخ کړي. حاکمه ډله د افغانستان د پرمختګ لپاره متمدنه برنامه نه لري، متمدنه او مداونه برنامه نه لري، پلان نه لري چې افغانستان به څنګه مخته ځي.
تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم ویلي و چې د بودیجې د کمښت له کبله د هاو کسانو شمیر کم کړی چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ورته مخه د WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام مجبور و چې په ټول هیواد کې د هغو خلکو شمیر کم کړي چې په بیړني حالت کې زموږ د خوراکي توکو د مرستو برخه وي. یوازینی دلیل یې د بودیجې کمښت دی. پراتلونکو شپږم میاشتو کې د WFP په افغانستان کې نږدې 900 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. تر څو هغه کسانو ته چې د شدید لوږې سره مخامخ دي خوراکي توکو مرستې ورسې.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د اپریل په میاشت کې خبرداری ورکړې او کوم راسي ډیر سره ناکام شي د افغانستان اقتصاد بل سقوط سره مخامخ او انفلاسیون به زیات شي. د بودیجې د کمښت خبره په داسې وخت کې راپورته شوې چې د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان په ځینو سیمو کې د دغه مؤسسې د مرستو د رسونې د پروګرامونو د بیا پیلېدو خبر ورکړې دی. د دغه شورا عمومي منشي یان اګلند د شنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه په کندهار او ځینو نورو برخو کې د ناروې د کډوالو د شورا د فعالیتونو بیا پیلېدل تایید کړی دی. یو شمېر کسان وایي چې د خلکو د بې وزلۍ کچه خورا لوړه ده او زیاتو مرستو ته اړتیا ده.
اوسنی حالت کې افغانان ډیر غریب دي، مسکینان دي، ډیر اړتیا لري، واچان ډیر اړتیا لري. د دې افغانانو د اقتصادي حالت او د غربت کچه لدی هم ډیر لوړه ده. نور هم اړتیا شته چې ملل متحد او همکار موسسات کندهار او په دې اوزه او په ټول افغانستان کې خپل وروسته ته دوام ورکړي، تعلیمي، صحي، خوراکي او نور انکشافي برخو کې زراعتي برخو کې د افغانانو سره مرسته وکړي، د افغانانو لاسنیوي په دې سخت حالت کې وکړي.
د تیر 2023 کال په ورستۍ اونۍ کې د طالبان د اقتصاد وزارت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د بندیز وروسته د ناروې د کډوالو شورا د یو شمېر نورو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو سره یو ځای د طالبان د حکومت دغه پریکړې سره د مخالفت په خاطر په افغانستان کې خپل پروګرامونه وځنډول. وحید فیضی، امریکا غک، واشنگتن.
د دې خبر په دوام د خزینه مرسته رسوونکو د بیرته ستنیدو په اړه د خزو د حقوقو د فعال خکلا زدران سره خبرې کوم چې همدا اوس په اسکایپ له پروګرام سره ملګری شوی د خکلا جان سلامونه ونی کې هله په جنوبي اوزه کې د خزو کارکولو ته د اجازه ورکول څومره مهم دی او آیا دا د نورو بدلونو پیلامه ګڼل کېدای شي تاسو په نظر؟
ډیره مننه له بلانس څخه. بل شکه چې دا یو خبر مخدګ او نیک ګرام دی او نه یوازې په جنوبي او ځکه په د افغانستان په ګوډ ګوډ په ټولو برخو کې خزو حضور او فعالیت ته شدید اړتیا شته، ځکه د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې او په دې وروستیو کې د افغانستان اقتصاد ډېر زیات شوی دی، ځکه افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو ولاړ و او د دې نړۍ بس مخ سره او همدارنګه پیرو چلو کولو د ګرید د عمل د دې سیمو کې په دې لرو په دوه سیمو کې بشري مرستې ارمندو خلکو ته نه دي رسیدلې یا په کې خلونو نه ایجاد شوي دي، خصوصا ښځې چې لاس چانده د نورو په اقتصاد سره ځپل شوي دي او دسته ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر نه ګام شمېرلی شو او هیله مند یم چې دغه تغییر په ټول د افغانستان په هر ګوټ کې راشي او بلخره ښځې د چانس ترلاسه کی، اجازه ترلاسه کی چې د خپل خویندو سره مرسته وکړي.
ستاسو په وینا دغه نیک ګام څومره یو ساسي ګام هم بلل کېدی شي، ځکه چې په راتلونکو ورځو کې په ناروې کې د افغانستان په اړه وغونډه را روانه ده او په دې غونډه کې به د افغانستان په اوضاع باندې خبرې وشي. فکر کوي چې دا یو سیاسي تصمیم و؟ تاسو ویل چې دا یو نیک ګام دی، پښتنه مې دا کوله چې دغه نیک ګام څومره سیاسي ګام دی، ځکه چې په اسلو کې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي، فکر نه کوي چې دا تر ډیره یو سیاسي اقدام دی؟
بالکل، د دې انکار نشي کېدلی چې په دې کې سیاست هم ګډ دی او رول لرلی دی، خو زه په دې باور یم چې مهم پایله مهمه ده، اغیز مهم دی. نو دته په کاتو سره ولاو کدا سیاسي ګام هم اوسېږي، خو که دوامدار اوسېږي او د افغانستان په مختلفو سیمو کې لکه په اول کې مچول په هر ګوټ کې د عملی شي، نو موږ هر کلای کوو او کچېره زکه وګړي راځي یو وخت ومنو چې بل اخره سیاسي ګام وی کوم معاملې شي وی کوم طالبان فشار راغلی وی کوم طالبان سره کوم هوکړه ته دوی رسیدلې وی، مهم نیت ته او مهم پایله ده. دا په دې نیت چې بل اخره خلک ګټه ته واخلي او پایله یې دا وی چې واقعا خلکو ته ګټه پکې ورسیږي، نو دا ښه خبره ده.
نو تاسو پوهیږئ چې نیت خدای، مثلا د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو ته اوسه اجازه نه ورکول کیږي، ولی طالبان د ملګرو ملتونو په وړاندې نرمخ نه خي؟
بالکل، دا دلته بیا څنګه راولړیږي چې دوکانه برخور یا چلند ولې کیږي. نو زه په دې باور یم چې ملګری ملتونه هم وګوري د ناروې غونډې کولای شي چې طالبان سره بلاخره یو نتیجې ته ورسیږي. وګورئ، دغه میتود یا طریقه ګټه نه ورکوي، دا زموږ په خیر نه ده چې طالبان هم خپل دریز باندې کلک ولاړ وي او هیڅ ډول نرمښت او تغییر ونه ښیي، او ملګری ملتونه او نور بهرنۍ ادارې هم بلاخره دې ته آماده نشي چې طالبان سره کینی او یو نتیجې ته ورسیږي. د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د موضوع برخه کې ځکه خلک د لوګي نمري، خلک د صحي امکاناتو د نشتون د عمله په ډېر سخت شرایط کې ژوند کوي. د ورځې په اخر کې موږ لپاره باید خلک مهم اوسیږي، که خلکو ته په هر ډول مرستې رسیږي دا باید موږ ته مهم اوسیږي. نو زه فکر کوم چې په دې کې د دواړو خواوو ملامت کوم، شاید په لازمه ډول دا حد نه وي شوي چې بالاخره ملګری ملتونه او طالبان سره کینی او دا پایلې ته سره ورسیږي چې موږ به په دې برخه کې د خلکو ته خدمات رسول
خو هر تصمیم چې نیول کیږي باید محدود نه وي په یوې حوزه یا یوې سیمه کې. مثلا د ټولو خوځو هیله ده چې ټول افغانستان کې خوځو ته د کار کولو اجازه ورکړي شي. اوس خو چې خبر ته وګورئ دا یوازې په یو محدود جغرافیا کې د افغانستان په جنوبي حوزه کې خلکو یا خوځو ته د کار کولو اجازه ورکړي شوی ده. په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خوځې نارینه کورنۍ مرستو ته اړتیا لري او په دې کې د خوځو رول ډیر زیات ده.
ما په دې مرستې په پیل کې مو د ټلیفون وکړه چې دا نو کوم یاد ستاسو په افغانستان په پورت ګوډ کې پالیشیا او په لخرا باندې دا هغه وخت ته راځي او هغه دا ټول سي چې وکړنی او د دې ترڅنګ دا نو د خزو د کار مثلا نه ده د نجونو د ښوونځي د تاګ مثلا ده د خزو ته د خزو د پانتون د تاګ مسله ده. نو دا مسله کچیر د مثال په توګه کار ته اجازه ورکړل شي او هلته پانتون نه ښوونځي بند وي بیا هم د بیر څنګه راوځي چې باید
مننه
کوئی باور ونه شي.
ډیره زیاته مننه کوم خپل جانې چې په خبرونه کې مو را سره برخه واخستم. تاسو ته د پوښتنه کې خبر از غواړم. مننه. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د والی مرستيال په ځانمرګ بریټ کې وژل شو ده. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي معز الدین ویل چې یو ځانمرګ بریټګر د سشنبه ورځ د سهار په څ باندې اتو بجو د فیض آباد په خار کې دغه ولایت د محکمې ریاست سره نږدې د ولایت د مرستيال مولوي نصار احمد احمدی د موټر مخته د چاودیدونکو ټوکو ډک په موټر ته چاودنه ورکړه چې لامل یې مولوي احمدی او دغه موټر چلو اونکی موټر چلوونکی وژل شوی او شپکتنه نور ټپیان شوی دی. دا په داس حال کې د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې د زپزای شوی چاودیدونکو ټوکو د چاودن لامل د بدخشان لپاره د طالبانو امنیه قماندان مولوی عبدالحق ابو عمر په ګډون درې کسان وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوی وو. تر اوسه د بدخشان پر مرستيال ولی باندې د بریډ مسولیت کوم چا یا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بل اخره موافقه وکړه چې د کانګرس د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې ټولو غړو ته اجازه ورکړي څو له افغانستان څخه د امریکا د وټولو په اکله محرم اسناد وګورین. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمی الله جلال سره خپلم چې د امداوس د بهرنیو چارو وزارت څخه پروګرام سره ملګری شوه ده. جلال صاحب د اسنادو په اړه د بهرنیو چارو وزارت څه ویلي دي؟ تازه جزئیات څه دي؟
شکیب سلام تاسو قدرمنو لیدونکو ته د امریکا د کانګرس د اساسو د جرګې مشر مایکل مکال د دوشنبه په ورځ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن سره د موافقې لمخي به د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې ټول غړو ته مناسب فرصت برابر شي چې له افغانستان څخه د امریکا د وټلو په اړه محرم اسناد وګوري. مکال د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د خارجه وزارت د کانګرس سره محرم مسناد شریکوي. مقال تر دې مخکې څو واري په دې انتقاد کړی و چې د امریکا حکومت په خاص ډول خارجه وزارت له افغانستان څخه د وټولو په اړه محرم مسناد نه شریکوي او ویلي چې په دې پروسه کې اصلا رونتیا نشته. اما د امریکا د سپینې معنی بیا څو مخکې په 12 پاړو کې له افغانستان څخه د وټولو او همدارنګ د امریکا د سیاستونو یو خلاصه په 12 پاړو کې خبره کړه. اما جمهور خطونکو د بایدن مدیریت یو ناورین بللی وو. جمهور خطونکو د جنوري میاشتې راهیسې د اساسو په مجلس کې اکثریت اخیسته یو لږه وخت د دې تحقیقات غوښتنه کوي. اما ظاهرا نو ستاسې کاری چې د اساسو جرګې د بهرنیو کې کمیټې غړي او مشر د ورستې توافق لمخي خوښ دي.
د افغانستان لپاره د بهرنیو چارو
دا د افغانستان څخه د وټولو پر زموږ د کمیټې د چیرنو په برخه کې یو بساره اقدام دی. په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو وزیر موافقه وکړه چې کانګرس ته اجازه ورکړي څو محرم اسناد وګوري. په دې اسنادو کې له سقوط مخکې په کابل کې د سفارت د کارکونکو د لومړي لاس معلومات او همدارنګه د هغوی اندېښنو ته د بهرنیو چارو د وزیر بلنکن ځواب شامل دي. واړم د بلنکن څخه مننه وکړم چې په دې اړه یې په ښه نیت را سره خبرې وکړي.
چارو وزارت ځنګړ استاد ټام وست بیا په سفر وتلای دی. دغه سفر اجنډا څه ده؟
د افغانستان لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استاد ټام وست پرون په خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې دای دوه هیوادونو بریتانیا او متحده عربی اماراتو ته سفر کوي او په افغانستان کې د مشترک ګټو په اړه د خپل متحدینو او شریکانو سره ګوري. تر اوسه د ټام وست د دې سفر او د لیدونو کتنو جزئیات نه دي خبر شوی، اما ټام وست تر دې مخکې او د افغانستان له سقوط وروسته څو ځله د نړۍ بیا په خاص ډول د سیمې هیوادونو ته سفر کړی او په دې هیوادونو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو او چارواکو همدارنګه د افغانستان د سیاسي مشرانو مدني ټولنې له غړو سره په افغانستان بحث او خبرې اترې کړې دي. شکر
ډیره زیاته مننه کوم د جزئیاتو د شریکولو. په خیر اوسئ. طالبانو د خپل ځینو مشانو دفترونه له کابل څخه کندهار ته لیږدولي او په تیر میاشت کې د کابل پر ځای په کندهار کې طالب مشانو له بهرنیو میلمنو سره غونډې کړې دي. پښتنه دا ده چې ولې بهرنی میلمانه د کابل پر ځای کندهار ته مراجعه کوي؟ خدای نور ناصر پاړه ریپورت لري.
دا لرغونی کندهار دی، په همدې سیمه لننه شاوخوا نه ویشت کال وړاندې د طالبانو غورځنګ پیل شو او وروسته د طالبانو د لومړی واکمنۍ مهال د یاد غورځنګ بنسټګر مولنا محمد عمر د کابل پر ځای امدل تمیشت شو. د طالبانو د اوسنی مشر مولنا حبت الله اخونزاده په حق لهم ویل کېږي چې په همدې کندهار کې اوسي او د واک واګې د کابل پر ځای همدل ته دي. په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو د مشر ویاند ذبیح الله مجاهد او ځینو نورو چارواکو دفترونه له کابل څخه کندهار ته لیږدېدلي او په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو لوړپوړو چارواکو له طالب مشرانو سره ملاقاتونه هم د کابل پر ځای په کندهار کې سوي دي. ځینې شنونکي وایي نړیوال اوس په دې پوهېدلي چې د واک واګې په کابل کې نه بلکې کندهار کې دي او همځکه یې اوس کندهار ته مخه کړې.
کندهار د طالبانو د حکومت د پالیسۍ جوړولو مرکز ده. نړیواله ټولنه په کابل کې چې کومه اداره ده هغوی فکر کوي چې هغوی سره د دوی مسائل، د ښځو مسائل، د ښځو د تعلیم مسائل، د کار مسائل، هغه کابل سره مشکل نه لري، ټول مشکل کندهار ده. نو دوی کوشش کوي چې مستقیم کندهار سره رابطه ولري، ځکه چې د کابل چې کومې طالبانو اداره ده هغه په ډیرو مسایلو باندې واک اختیار نه لري. له دې امله نړیواله ټولنه کوشش کوي چې اوس مستقیم د شیخ حبیب الله دفتر سره په رابطه کې وي. د خطریانو سفر یا د ملګرو ملتونو ځینو استادو کوشش وکړو چې کندهار کې د مشرتابو هغه اصلي مرکز او محور چې د هغوی سره رابطه وي.
که څه هم طالب چارواکي وایي یوازې د ذبیح الله مجاهد دفتر کندهار ته بدل شوی او نور ټول مشران یې لا هم په کابل کې دي، خو ځینې شنونکي بیا له کابل څخه کندهار ته د دې بدلون لامل د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات بولي چې په خبره یې له مودي رئیس د کندهاري طالبانو او حقاني شبکې ترمنځ وو.
زه فکر کوم دا د طالبانو په رهبری کې د ژورو اختلافاتو د استوالي څرګندونه کوي. دلته د واک انحصار فعلا د دوو ډلو ترمنځ د کشمکش په حال کې دی، چې وا طبعا د ملاحظه بتلا ډله ده چې په کندهار کې میشته ده او بل د حقانی ډله ده چې په سهیل ختیز ولایتونو کې میشته ده او زیاتره واک هلته لري. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه هم د کندهار ډلې ته زیاته لیواله ده نسبت د حقانی ډلې ته، ځکه دوی فکر کوي چې د حقانی پر ډلې باندې د پاکستان مستقیم اغیز دی او دغه ډله د پاکستان هر خبره مني.
د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه لا هم دا نه مني چې پلازمینه به له کابل څخه کندهار ته بدلوي، خو ځینې طالب چارواکي دا مني چې د دوی ټولې پریکړې له کندهار او د دوی د مشر مولا حبت الله اخونزاده له لوري کېږي چې د دې طالب چارواکو په خبره اوس مهال په کندهار کې وسی. خدای نور ناصر، امریکا ژغ.
تیر اونۍ د امریکا نولس جمهوریت غوښتونکو سناتورانو پر طالبانو د نویو بندیزونو لپاره یو نوی قانوني لایحه طرح کړه. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر آرل انتونی وینز مهمکار احمد الله چوال ته ویلي چې په امریکا او اروپای ټولنه کې د طالبانو د چلن په اړه ژور خپګان شته.
Well, I think there's a great deal of frustration.
دا مهال د طالبانو د چلن په تړاو او دا چې دوی په دې اړه چې د یو شمیر موضوعاتو لکه د خځو او نجونو سره د چلن او افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد په تړاو د مثبت دریځ غوره کولو لپاره د نړیوال ټولنې غوښتنې ردوي. د طالبانو په اړه ډېر خپګان موجود دی. دا دواړه موضوعات یو بل سره تړلي دي. بیلابیل هیوادونه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره له ډول ډول لارو چارو څخه استفاده کوي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا وړاندې کړل شوی قانوني طرح چې نولس سناتورانو چمتو کړي د دغه خپګان نښه ده. دوی د طالبانو د چلند تغییر لپاره پر دوی د فشار زیاتولو د لارو چارو د موندلو هڅې کوي.
فکر کوي چې که دغه قانوني طرح د امریکا کانګرس منظور او بیا ولسمشر توشیح کړي، دا به د طالبانو پر چلند اغیزه وکړي او که اغیزه وکړي هغه به څه ډول وي؟
خا دای و خا پښتنه د طالبان د نړیوال ټولنې لخوا د فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي. طالبان په داسې وجندا چې یوازې د دوی خپل ګټې په خوندي وي تمرکز کوي. دوی یوازې د خپل رژیم په اړه فکر کوي. دوی په دې اړه چې نور نړی څه غواړي د تزیات پام نه کوي. طالبان غواړي چې نړی په افغانستان کې پانګه اچونه او د دوی سره سوداګري وکړي. د طالبانو داخلي تګلارې د هغو کړنو چې د دوی مشر او د هغه په شاوخوا کې د موجودې حلقې لخوا دکتې کیږي باندې ولاړ دي. او زه فکر نه کوم چې دا په اسانۍ سره بدلیدونکي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان سره د مرستو لپاره زیات پیسې غوښتي دي. هیوادونو تر اوسه د دوه پیسو یوازې د ډېرې کمې اندازې ورکولو ژمنه کړې ده. امریکا اوس هم د افغانستان سره د تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد دی. اکثریت نور هیوادونه چې د افغانستان سره مرسته کول غواړي د طالبانو څخه خپه او افغانستان سره د مرستو ورکولو په اړه زړه نازړه دي. نو دلته یو ستونزه موجوده ده. دغه جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې اوس یې پر طالبانو د زیاتو فشارونو لپاره یو نوی قانوني طرح وړاندې کړي، د طالبانو د کړنو او د امریکا د حکومت لخوا د طالبانو په چلند کې د تغییر راوستلو کې د ناکامۍ له امله خپه دي.
همدغه زما دریمه پوښتنه وه. ډېر خلک فکر کوي چې د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د نورو بندیزونو قانوني لایحه وزید دې چې پر طالبانو په شر راوړي د امریکا د کورنی سیاسي موخو لپاره ده. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
Well, I think there's a bit of both of those.
ښه، دا یو څه دواړه دي. دا مهال په امریکا کې د دواړو جلا کول ستونزمن کار دی. خدا مهال په امریکا کې د طالبانو د چلند په اړه واقعي خپګان موجود دی. خدا قانوني لایحه لدی عمل چې تر اوسه نه ده معلومه چې په خپل موجوده بڼه به منزور شي او کنه. یو ډول سیمبولیک ارزښت لري. د سیاسي ډیالوګونو څخه زه پوهیږم چې د امریکا په موجوده اداره کې هم ډیر خلک دي چې د طالبانو لکړنو ډیر زیات خپه دي. دوی داسې څه چې د طالبانو په چلند کې تغییر واستلای شي نګوري. دوی په دې باور نه دي چې دغه ډول بندیزونه به د طالبانو په چلند کې د تغییر لامل شي.
دا څه فکر کوي چې بندیزونه طالبانو ته زیان نشي رسولي، بلکې دا بندیزونه عادي افغانانو باندې ناوړه اغیز کوي. نو بیا ولې دغه ډول بندیزونه هڅه کوي؟
Well, as I said, I think
خلک چې ما ویل دغه سناتوران د حالاتو څخه ناخوښ دي او دوی هڅه کوي چې وخی چې دوی په دې اړه فکرمن دي. داسې بندیزونه شته چې هغه په انفرادي ډول پر طالبانو لګول کېدای شي. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا بندیزونه بلدي عمل چې د ټولو هیوادونو لخوا نه دي، هغومره چې د ملګرو ملتونو بندیزونه یې لري، هغومره اغیزه ونه کړي. له دې امله هغه څه چې ورته اړتیا ده د بندیزونو د زیات مؤثریت لپاره د نورو هیوادونو سره د اړه د ائتلاف رامنځته کول دي.
فکر کوي د امریکا نور ملګری لکه اروپایي ټولنه، ملګری ملتونه او نور به هم پر طالبانو تازه بندیزونه ولګوي؟
Well, I think there is
a فکر کوم چې د اروپای ټولنې غړي د طالبانو څخه ډېر زیات خپه دي. هلته د نو دولتي مؤسسو په ګډون یو شمېر ګروپونه د خپل خپګان د خودلو د داسې لارو چارو چې اغیزه ولري د موندلو هڅه کوي. نو په دې اړه ډېر بحثونه روان دي. اروپای ټولنه په دې اړه د وړاندې تګ لپاره د لارو چارو د موندلو هڅه کوي. خو دوی تر اوسه په دې اړه د حل لارې په موندلو کې پاتې راغلي دي. د دې یو لامل دا دی چې طالبان په دې اړه د مسؤلیت مظاهره نه کوي. دوی له ګمرکونو
او نور دومره پیسې چې حکومت پر وچلوي راټولوي. زه فکر کوم زیات خلک فکر کوي چې د طالبانو مشر او د نږدې حلقې هسه د خپل رژیم پر مشروعیت او تقویه متمرکز دي، دا پر خپل
مخز دي.
بیا هم خراغلاست. اوس هم څولند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اقتصادي او امنیتی بحثونو لپاره د سه شنبه پورې سعودي عربستان ته ځي. د سفر نمخ کې انټونی بلینکن د اسرائیل د پلویانو یوې غونډې ته ویلي چې د خپل سفر په ترڅ کې هڅه کوي د سعودي او اسرائیل ترمنځ اړیکو ته زمينه برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بلینکن به د خلیج د همکاري د شورا سره په غونډه کې په منځني ختیځ کې پر امنیتی، سیمه ایز اتصال او اقتصادي فرصتونو خبري وکړي. د پنځ شنبه ورځ به بلینکن د اتیا او هیوادونو د اطلاف په غونډه کې چې د داعش سره مبارزه کوي برخه واخلي. د قطر امیر شیخ تمیم آل ثانی ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د غیواد ولسمشر شوکت میرزیایوف سره په سمرقند کې کتلې دي. د ازبکستان د ولسمشرۍ مانی وایي چې دا په تیرو 25 کلونو کې ازبکستان ته د قطري امیر لمړنی سفر ده. قطر او ازبکستان له تیرو 25 کال راپدې خو ډیپلوماټیکي اړیکې پالي. د ترکیه منتخب ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې او لویدیځو متحدینو سره د اړیکو د توازن لننګونې سره مخ ده. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب مسله د انقره د وفاداری یو مهمه آزموینه ده. د چارو شنون کې وایي اردوغان خایل واشنگتن سره پر خپل اړیکو بیا کتنه وکړي.
ولسمشر رجب طیب اردوغان د دریم ځل لپاره د خپل ولسمشرۍ لوړه کوي. د چارو شنونکي وړاندوینه کوي چې د اردوغان لپاره به بهرنۍ پالیسي لومړیتوب وي تر څو ترکیه د یوویشتمې پیړۍ ځواک جوړ کړي.
مونږ به هم په نړۍ کې د ترکیې د ځای په اړه د ستراتیژیک خودمختاره مفکورې دوام وګورو. ولسمشر اردوغان ترکیې ته د یو مخ پر ودې قدرت په سترګه ګوري. هغه په دې اړه خپل کمپاین جوړ کړی دی. هغه وایي چې یوویشتمه پیړۍ به د ترکیې پیړۍ وي او ترکیه د اتلانتیک ټولنې وفادار غړی نه ده.
د ناتو سرمنشي چې د اردوغان د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړو د ترکیې نو وختل چې د سویډن غړیتوب نه ویټو کوي. د یادونې وړ ده چې د ناتو مشران راتلونکي میاشت سرمشري سره کوي. سټولټنبرګ وای سټاکهوم د انګرې د هغه ټیررستي ډلو د ځپلو لپاره اقدامات کړي دي چې د ترکیې حکومت یې پنهخه کړي.
امپورټنت نیو ټیررزم لیجیسلیشن
د ترهګرۍ نوې مهم قانون یو څو ورځې مخکې نافذ شو نو سویډن خپل مکلفیتونه پوره کړل.
د سویډن د غړیتوب سره انقری په داسې حال کې مخالفت خودلې دي چې اردوغان جمنه وکړه چې د مسکو سره به اړیکې جوړې کړي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د لومړی او کسانو نه و چې اردوغان ته پټاکنو کې د بریا مبارکي وویل.
دوی خملګری دي. د اړتیا د پراتلون کې 15 کلونو کې بعد ترکیه او روسیې اړیکې نورې هم خېشي. زه به وایم چې پوتین یقینا ډیر خوښ دی چې هغه خپل ملګری د نورو 15 کلونو لپاره د ولسمشر په توګه بیا لري.
پوتین د ولسمشری ټاکنو په مهال د اردوغان سره د پام وړ مالی ملاتړ وکړو او د ترکیه د کړکیچن اقتصاد د ملاتړ لپاره د میلیارډونو ډالرو د انرژي تادیات وزندول. خو کارپوهان په دې نظر دي چې اردوغان خی د واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو په لټه کې وي.
اردوغان او د هغه ملګری شاید په واشنگتن ډی سی کې د اردوغان د خهر کلی پر بنسټ د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو هڅه وکړي. کله یو رسمي سفر وي دا هغه څه دي چې دوی یې تمه لري.
د متحده ایالاتو او ترکیه د اړیکو بیا رغونه ممکن د انقره په دریس پوری اړه ولري چې د ناتو د پراختیا او په روسیې باندې د بندیزونو د لګولو لپاره د لویدیځ غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. ترکیه په روسیې د بندیزونو لګولو مخالفت کوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیږي. د نن ورځې د خبرونو ویډیو د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي او کغه وړي چې د خبرونو متن ولولې زمونږ ویب پاڼه ته مراجعه وکړي. پته ده pashto.vo.com. سوشل ورسته د ری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانې لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه، جوړ په خیر، مهرباني خبرونه تاسو سپار.
بله، با سلام به شما بیننده محترم. تلذت دیگه بخش دری برنامه ساعت آغاز میشه. در برنامه روی موضوعات مختلف مرتبط مرتبط به افغانستان، جهان و ایالات متحده گزارش های داریم. همچنین تحلیل روی حکم محکمه استرالیا در قبال جرایم جنگی سربازانش در افغانستان. تا چند ثانیه دیگه با ما باشین. بخش دری برنامه هم آغاز خواهد شد.